آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام خطر من اوریدم کو د امریکا غاک آشنا رادیو د ماخمن خبرونه په پایل کې البته پوره خبرونه اوري خو د خبرونو نو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته خبرو. د مسکو په کانفرنس کې د افغانستان حکومت نه بلکې د سولې د عالی شورا یو خپلواک هیات ګډون کوي.
تروس سلام مشورې دا ملري تروس ملک له روسیې چارواکو سره توافق ته نه رسیدلی.
په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایت مخې ته خیمه درولې.
لنډمهالې لپاره لینونه تړي او دې تړي او زموږ کوشش او زموږ مبارزه دا ده چې دغه لینونه عمومي سړک تر څنګ لکه نورو نړیوالو ملکونو کې دغسې کېږي د دغې لارې نه موږ غواړو.
او د پنجشیر ولایت په ایمرجنسي روغتون کې 12 نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت او ناڅاپي ډول مړه شوي دي. دا چې ولې دا به هم وروسته په رپورټ کې روښانه شي. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته اشوق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنوندونکو، په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اورئ. طالبان وای په مسکو کې د افغانستان د سولې په حق لپاره نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. روسي دولسو هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو افغانستان او امریکا ویلي دي چې په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د دې شورا یو شپږ کسیز هیئت به په دې غونډه کې برخه واخلي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. تمه کېږي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د قطر د دفتر 15 استازي برخه واخلي چې مشربې د همدې دفتر مشر شیر محمد عباس ستانکزی وکی. په دې حکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلز د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ارګ کې کتلی دي. ښاغلي غنی د یکشنبې په ورځ د یو جوګپوړي امریکایي چارواکو سره په ایران د بندیزونو په اړه وغږېده. د دوشنبې په ورځ په ایران د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو نوې لړۍ هم پیل شوله. د دغو بندیزونو چې امریکایي چارواکو په وینا ډېر پراخ دي، د ایراني رژیم اساسي اقتصادي سرچینې پراخه کوي. افغان حکومت چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د ایران او امریکا ترمنځ د بې پریوالي او ناپېلتوب تګلارې نیولې، اوس یې د امریکایي چارواکو سره د بندیزونو د محدودیتونو په اړه خبرې پیل کړې دي. نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ګوزن ضد ناروغي د واکسیناسیون فری کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ګوزن ضد واکسین دغه فری کمپاین په ترڅ کې به د افغانستان په 13 ولایتونو کې 15.3 میلیونه ماشومان ته چې تر 15 کلونو کم عمرونه لري د ګوزن ضد واکسین ورکړ شي. په دې اړه راپور هم لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. وسلوال طالبان وایي چې د فراه په ولایت کې د یو پوځي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د مړه شوو افغان پوځیانو او چارواکو جسدونه دوی ساتلي دي. طالبان د 13 افغان پوځیانو او چارواکو د مړو په بدل کې د قندار د امنی قومندان جنرال رازق د قاتل مړی غواړي. په فراه کې ځینې قومي مشران د طالبانو سره په خبرو بوخت دي چې د مړو په تبادله کې جوړجاړی وکړي. تیرونی د فراه د اناردرې په ولسوالۍ کې د افغان پوځ الوتکه وغورځېده چې پکې سپاره 15 مړه شول. په مړو کې افغان پوځي او ملکي چارواکي سپاره ول، خو تر دې دمه 12 مړي خپل کورنۍ ته سپارل شوي دي. د فراه د پولیسو ویان محب الله محب ای پی خبري ایجنسی ویلي دي چې 12 مړي چې د ولایتي شورا ځینې غړي او سوداګر پکې شامل دي کورنۍ ته سپارل شوي دي او نور یې لا هم د دښمن سره دي. په لویدیځ کې د قلوردو د قومندان او د فراه د ولایتي شورا مشر مړي هم د طالبانو سره دي. چارواکي وایي الوتکه د خرابې هوا له کبله غورځېدلې، خو طالبانو بیا ادعا کړې ده چې الوتکه هغوی ویشتلې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خبرداری ورکړې ده چې هیواد د جګړې د حالت سره مخ دی او نن یې د هوایي دفاع تمرینات هم کړي دي. ایران د تمرینات په داسې وخت کې کوي چې نن پرې د امریکا اقتصادي بندیزونه د سره وځول. دا بندیزونه په 2015 کال کې د ایران سره د نړیوالې اتمی موافقې نه وروسته لرې شوي ول، خو د امریکا اوسنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې موافقې نه امریکا وایستله او بندیزونه یې د سره پې ولګول. ایران اوس نه دی ویلي چې آیا د یورانیم غني کول بیرته پیل کوي او کنه، خو پخوا ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و چې دا کار هر وخت بیرته پیل کېدای شي. د دې بندیزونو تر ټولو غټ زیان د ایران د تیلو برخې ته رسیږي چې د دې هیواد د پولي واحد د ملا تیر ګڼل کیږي. جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې هغه اوس هم د تیلو د خرڅولو قدرت لري او دا کار به همداسې ادامه ولري. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریا. نن په امریکا کې د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتي مبارزو ورستۍ ورځ او سبا ته انتخاباتي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جمهوری غوښتونکي ګوند غواړي چې د استازو په مجلس او د مشرانو په جرګې کې خپل اکثریت وساتي. دیموکراتان بیا پوره زیار باسي چې د جمهوری غوښتونکو نه واک واخلي. ډونالډ ټرمپ په دې تیرو څو ورځو کې د خپل ګوند کاندیدانو ته مبارزې کړې دي او مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما بیا کوښښ کړی چې خلکو ته قناعت ورکړي د جمهوری غوښتونکو پر ځای دیموکراتانو ته رای ورکړي. د کانګرس د انتخاباتو ترڅنګ د شپږ دیرشو ایالتونو لپاره د والیانو انتخابات هم کیږي. په اوس وخت کې د امریکا د 500 ایالتونو د جملې نه په 300 کې یې جمهوری غوښتونکي والیان دي، 14 دیموکراتان او یو یې خپلواک دی. د امریکا په یو شمیر مسجدونو کې ملا امامان د خلکو نه غواړي چې د کانګرس په انتخاباتو کې د برخه واخلي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د امریکا د منیسوټا په ایالت کې د ځینو مسجدونو ملا امامانو د جمعې د لمانځه په وخت خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون په اهمیت خبرې کړي او هغوی تشویق کړي چې سبا د سه‌شنبې په ورځ د والیانو او د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه ملا امامان وایي چې په اوس وخت کې په امریکا کې د خلکو اپ ځانګړي ډول د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات ډېر دي او په کار ده چې مسلمانان په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي. ملا امامان وایي د حالاتو د بدلولو لپاره یوازنۍ لاره همدا ده چې په انتخاباتو کې برخه واخیستل شي او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړل شي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریا. د آسیا بی بی مدافع وکیل د پاکستان نه هالند ته تښتېدلی. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملوک د همدې تیرې شنبې په ورځ د پاکستان نه په دې خاطر ووته چې ویرې درلوده و به وژل شي. سیف الملوک په سترې محکمې کې د آسیا بی بی قضیه کې وکالت وکړ او هغه د مرګ د سزا نه بچ کړله. د آسیا بی بی په حقله د سترې محکمې د حکم نه وروسته قهرجنو مظاهرچیانو خبرداری ورکړی و چې د محکمې قاضیان او د آسیا بی بی مدافع وکیل دی ووژل شي. په همدې حال کې د ټولنیزو شبکو صفحې ټویټر د پاکستان د حکومت په غوښتنې د لبیک یا رسول الله د سخت دریځ ډلې د مشر خادم حسین رضوی حساب یا اکاونټ بند کړی. حکومت د دې اکاونټ د تړلو غوښتنه وروسته تر هغه وکړله چې د صدر اعظم عمران خان او سترې محکمې د قاضیانو په حقله ښاغلي رضوی سپکې سپورې ولیکلې. د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه کوي. د امریکایي مقاماتو په وینا نننی تمرینونه محدود دي او کم شمیر، یعنی یوازې 15 عسکر به پکې برخه واخلي. د شمالي کوریا د چارواکو سره د لیدنې کتنې نه وروسته واشنگتن د جنوبی کوریا سره د پراخو پوځي تمرینونو ځنډول اعلان کړی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته ویلي دي چې د عرب ژورنالیست جمال خاشقجي وژل کېدل غندي او په کار ده چې د قضیه په شفافه او خپلواکه توګه وڅېړل شي. امریکا د ملګرو ملتونو په شورا کې د ناظر هیواد حیثیت لري او د همدې کال د جون په میاشت کې ترې ووتله، ځکه امریکا تور لګوي چې دغه شورا د اسرائیل ضد اقدامات کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاښ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ننګرهار کې لسګونو مدني فعالانو د ولایت مقام مخې ته د احتجاج په ډول خیمې درولې. دا چې ولې او دلیل څه دی لګرو سبا په رپورت کې روښانه شي، خو تر دې مخکې درته بل رپورت لرو. د افغانستان د سولې په تړاو به د مسکو په غونډه کې د سولې عالي شورا یو خپلواک هیئت ګډون کوي، خو د افغانستان حکومت دغه غونډه ته خپل استازی نه لیږي. د سولې عالي شورا هیله لري چې په دغه غونډه به که به د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک د خبریالې لیمی نیازی پر رپورت کې اوري.
د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ ته وویل چې د دغه شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په مشرۍ به د سولې علي شورا له ادرسه یو څلور نفره هیئت د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. ښاغلي طاهری وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دغه ناسته به د رواني سوي نومبر میاشتې په نهمه چې د لړم اتلسمې نیټې سره برابره ده د روسیې په پلازمینه مسکو کې ترسره شي.
هلته به د محور موضوع له طالبانو او حکومت سره د مخامخ مذاکراتو پیل وي چې هیله من یو د سیمې او نړۍ په کچه په دې برخه کې عملي ګامونه پورته سي تر څو موږ وکولای سو ډېر ژر د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې ناستې ترسره کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د سولې عالي شورا د استازو ګډون تایید کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي امریکا غږ ته وویل چې د سولې عالي شورا په استازیتوب به یو خپلواک هیئت د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي، خو زیاته یې کړه چې د حکومت د ګډون په اړه تر اوسه هوکړه نه ده شوې. ښاغلي احمدي دا هم وویل چې تر دا مهاله د یادې ناستې د وخت او څرنګوالي په اړه هم افغان حکومت هوکړې ته نه دی رسیدلی.
تروسه سلام مشورې ادامه لري، تروسه موږ له روسیې چارواکو سره توافق ته نه یو رسیدلي، خو په پام کې ده د سولې عالي شورا څخه یو هیئت ولاړ سي، هغوی به هلته په خپلواکه توګه ګډون کوي، خو موږ تروسه د افغان حکومت په توګه هوکړې ته نه یو رسیدلي.
خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت په دې باور دی چې د مسکو ناسته د افغان سولې لپاره کومه ګټه نه لري او روسیه دغه ناسته د خپلو ګټو لپاره ترسره کوي. د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی امریکا غږ ته په دې اړه وویل رویټرز خبری اژانس هم ریپورت ورکړی و چې دغه ناستې ته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون اته افغان سیاسي مشران بلل شوي دي چې شپږ تنو یې دغه بلنه منلې ده. روسیې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې ته د طالبانو د استازو په ګډون دولس هیوادونه بلل شوي دي. په پام کې وه چې د مسکو ناسته دوه میاشتې مخکې ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت د مخالفت له امله وځنډېده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. ننګرهار کې لسګونو مدني فعالانو د ولایت مقام مخې ته د احتجاج په ډول خیمې درولي او وایي د برېښنا دایمي حل او همداشان د نړیوال اسلامي پوهنتون جوړېدل په ننګرهار کې غواړي. له دې تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو پر لغمان او ننګرهار د برېښنا مزي پرې کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
لسګونو مدني فعالانو د اعتراض په ډول نن جلال آباد کې ولایت مقام ته ورغلي لار تړلې وه او ویلي که حکومت د پرېښوي برېښنا دایمي حل لاره ونه لټوي نو دغه احتجاج به دوامداره ساتي. دوی له دې سره سره له ننګرهار کابل ته د نړیوال اسلامي پوهنتون د لیک پرېکړه وغندله. مدني فعال عبدالرحمن ماوین
لنډمهالې لپاره لینونه تړي او دې تړي او زموږ کوشش او زموږ مبارزه دا ده چې دغه لینونه عمومي سړک تر څنګ لکه نورو نړیوالو ملکونو کې دغسې کېږي د دغه لارې نه مونږ غواړو. بله خبره په ننګرهار کې چې کوم اسلامي نړیوال پوهنتون د جوړېدو چارې پې هغه شیو شروع شي وو. اشرف غني غواړي چې د ننګرهار نه دا پوهنتون کابل ته انتقال کړي او هلته ویسي نورو خپله هلته څوک سیاسي سودا بازی د لارې نه څوک خوشاله کړي. مونږ وایو چې دا خبره در سره نه منو.
جلال آباد کې د دغه خیمې د درولو نن درېمه ورځ وه. دوی وایي راتلونکو ورځو کې به ولایت مقام ته ورغلې لاره تړلې ساتي. په خیمه کې راټول مدني فعالان وایي کوي غوښتنې ونه منل شي نو په پلازمینه کابل کې به د پرلت خیمې ودرېږي.
مرکز کې به هم دغه د غوښتنې خیمې منګل ته لګو، ځینې اجماعګانې به جوړو، لوی غونډې به جوړو، ولس ته به خواست کو. ولس هم دا اوس موږ ته ډېر ډاډ راکړی، ولسونه زموږ تر څنګ دي. موږ به بالاخره مجبورا ولسونه راټول کړو، ولسونه به خپله هغوی به بیا خپله د خپلې غوښتنې تصمیم تصمیم ونیسی چې مرکز سره سکی او د ولایتي ادارو سره سکی.
خدا افغان حکومتي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله نن ویلی دی چې نړیوال اسلامي په هنتون په کابل کې جوړیږي او دوه پونځبه په ننګرهار کې.
تصمیم به می شد کې ای پروژه در کابل آغاز شوه در پایتخت افغانستان، در این حال شعبهش که یکی دو پانزه مربوط به این پانتون باشه در ولایت ننگرهار افتتاح کارش آغاز شوه.
خو احتجاج کون که وای پوهنتون باید ننگرهار که آباد چیز کزمکه ور بیل شوه و ده احاطه دیوالی میود صحابات شوه ده. د ننګرهار د والی ویانته الله خوګیاڼې وایي له کابله ننګرهار او لغمان ته د راغلي برېښنا د پریښو او مزدو تړلو پسې له وسلوالو سره په قومي کچه خبرې روانې دي. هغه وایي پخوا به له وسلوالو سره د جوړجاړي په پایله کې پرې شوي مزې تړل کېدل او اوس هم په سیمه کې حاکم وسلوال له پاکستان څخه د مزدو د تړلو امر ته په تمه دي.
دوی ځان افغانان بولي، اصلا د پردیو په اشارو کار کوي، دا موضوع پاکستان ته انتقال کړه او بلاخره د دوی لارښوونې او سپارښتنې له هغه ځایه ورته کیږي.
د والی بیان وایي د دغې ستونزې د دایمي حل پسې هڅې توندې شوې دي.
لومړني زیر دا دی چې برېښنا به د 5 میلیونو امریکي ډالرو په لګښت به ورته بودیجه ځانګړې شي او د 2.5 میاشتو په موده کې به د بادفخ څخه د اوزبین له لارې برېښنا په یو انتقال چارې ترسره شي.
وسلوالو ننګرهار او لغمان ولایتونو ته راغلې برېښنا د لغمان په بادفخ کې پرې کړې او وایي که حکومت خپل سر شپني عملیات بند نه کړي نو د برق مزي تړلو ته نه پرېږدي. وسلوالو له دې وړاندې څو واره پر لغمان او ننګرهار برېښنا پرې کړې وه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ګوزند ضد ناروغۍ د واکسیناسیون فرعي کمپاین پیل شوی دی. په دې اکله هم درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې د پنجشیر ولایت نه درته رپورټ لرو. د پنجشیر ولایت په ایمرجنسي روغتون کې 12 نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت او ناڅاپي ډول مړه شوي دي. د دغه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې دا ماشومان له وخته مخکې زیږیدلي وو او په ایمرجنسي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې وو. لا تر اوسه د دغه 12 ماشومانو د مړینې سبب نه دی څرګند شوی، خو مسؤلین وایي چې یو ګډ پلاوی په دې اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د پنجشیر ولایت د ایمرجنسی روغتون رئیس ډاکټر محمد اکبر وفا د دوشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې تېر ورځ دغه روغتون د بیړنۍ او درملنې په څانګه کې د 1490 زیږیدلو ماشومانو له ډلې 12 تنه په یو وخت او په ناڅاپي ډول مړه شوي دي. د ډاکټر وفا پر وینا لا تر اوسه دغه 12 ماشومانو د مړینې سبب نه دی څرګند شوی او یو ګډ پلاوی په دې اړه څېړنې کوي. هغه ویل تر اوسه معلومه نه ده ټول هغه امکانات چې موږ درلودل، لکه ماشینونه، درمل او ټول هغه څه چې اړتیا وه ورته رسیدلی دي، خو 12 ماشومان مړه شوي دي. ما پخپله د عامې روغتیا مسؤلین خبر کړل. اوس د عامې روغتیا سرنوالۍ او روغتون یو ګډ هیئت کار کوي چې علت یې پیدا کړي. ډاکټر وفا وویل چې له مړو شویو ماشومانو څخه شپږ یې د پروان، درې د کاپیسا او درې نور یې د پنجشیر ولایت وو. د پنجشیر د عامې روغتیا رئیس شیردل دانش چې د څېړونکي پلاوي غړی هم دی امریکا غږ ته وویل دا ماشومان چې د شپږو او 15 ورځو ترمنځ عمرونه یې درلودل، له وخته مخکې د زیږیدلو او لږ وزن درلودلو له امله د پنجشیر په ایمرجنسي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې وو. د هغه پر وینا د دغې پیښې د علت معلومولو لپاره د 12 واړو ماشومانو جسدونه عدلي طب ته استول شوي دي. هغه وویل د دوی وزن له 2000 ګرامو څخه ښکته او ان تر 1400 ګرامه دی، او دا چې د دوی د مړینې اصلي دلیل ناروغي وه، میکروب او یا کوم تخنیکي دلیل دی، په دې اړه تحقیقات روان دي. تر اوسه مشخصه نتیجه لاسته نه ده راغلې. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجرو وایي چې د پنجشیر په ایمرجنسي روغتون کې د 12 ماشومانو د مړینې رپورټ دغه وزارت ته هم رسیدلی او په دې برخه کې د دقیقو او جدي څېړنو لپاره یو مسلکي هیئت هم موظف شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. په دغه هیواد کې د روغتیایي امکاناتو کموالی، د حاملګۍ پر مهال په ښځو د درندو کارونو کول، په میندو کې د روغتیایي معلوماتو په اړه د پوهاوي ټیټه کچه، او له وخته مخکې د کم وزنه ماشومانو زیږیدل د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې عمده لاملونه ګڼل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ګوزن ضد ناروغۍ د واکسیناسیون فرعي کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسینېږي. روغتیایي مسؤلینو له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په ورکولو کې له ناغېړۍ نه ډډه وکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې موضوع د خوست نه رپورټ رالیږلی.
د ګوزن ضد واکسین د دغه فرعي کمپاین په ترڅ کې به د افغانستان په 13 ولایتونو کې 15.3 میلیونه ماشومانو ته چې تر 5 کلونو کم عمرونه لري د ګوزن ضد واکسین تطبیق شي. په دغو ولایتونو کې ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند او یو شمیر نور هغه ولایتونه شامل دي چې ویل کېږي د پولیو وایرس له جدي خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف لپاره د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر سید کمل شاه وایي دغه فرعي کمپاین چې نن دوشنبه پیل شو د نورو کمپاینونو په څیر د جمعې تر ورځې پورې دوام لري.
په کومو سیمو کې چې دا سبنایډي تطبیقیږي د هغه سیمې دي چې په افغانستان کې د پولیو ناروغي له لوړ ګواښ سره مخ دي. او متاسفانه به زه دا خبره وکړم چې تقریبا شاوخوا 1 میلیون ماشومان به په همدې سیمو کې چې واکسین تطبیقیږي دوی به له واکسین نه بې برخې وي چې ډیری برخه یې په جنوبي حوزه کې دي.
په خوست کې دا کمپاین داسې مهال کېږي چې څه وخت مخکې د دې ولایت په چاپېریال کې د پولیو وایروس د موجودیت خبر ورکړل شوی. روغتیا پالان وایي چې په دې سره د ګوزن ناروغۍ د رامنځته کېدو احتمال ډېر شوی. د خوست عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل احمد شاه له آشنا راډیو سره په خبرو کې له خلکو غوښتل چې له دغې ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته د پولیو ضد واکسین 2 څاڅکي ورکړي.
که چیرې موږ منظم د واکسینو تطبیق وساتو، هر میاشت یو ځلې دغه واکسین تطبیق کړای شو، نو موږ امکان شته چې د دغې پیښې انسانانو ته د انتقال څخه مخنیوی وکړای شو. او که چیرته کوم ماشومان ما د دغې واکسینو څخه پاتې شول، یعنی زموږ کاوریج د 90% څخه ټیټ شول، نو په هغه صورت کې امکان شته چې دغه انسانانو ته انتقال شي.
په ورته وخت کې دینی عالم مولوی فقیر محمد هم له ټولو خلکو غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګوزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
من حیث دی و دینی عالم و خلکو ته عام پیغام دادای چې هر څوک باید د خپلو مرضونو د مخنیوي په خاطر کې خپل حال ځلې نهایی وکړي، ځکه چې د هر مرض د پوره الله شفا او دوا نازله کړې ده. نو باید د دې تداوی او د شته آلاتو اسباب نه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعي ژوند وژغوري.
روان 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن 19 مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې ناروغۍ مبتلا شوي ټول هغه ماشومان دي چې د ګوزن ضد واکسین نه محروم او یا په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوي. دا ناروغي علاج نه لري، خو د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي او له منځه وړلو یوازینۍ وسیله یې هر ماشوم ته هر ځلې د 2 څاڅکو واکسینو تطبیق دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمرګله یم.
او دا هم د روان خبرونې وروستی رپورټ. امریکایي چارواکي وایي د تهران د تیلو پر صادراتو، انتقالاتو او بانکي خدمتونو تر ټولو سخت بندیزونه لګولي دي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي چې د بندیزونو پروا نه کوي. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
د ایران ولسمشر نن سهار وختي پر دولتي تلویزیون خلکو ته په وینا کې ویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحانی ویل چې امریکا غواړي ایران د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي، خو وایي هیواد به د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي.
ما از تحریم عبور میکنیم.
موږ خپل تیل په هر حال کې پلورو او پلورلو ته به دوام ورکو. موږ د دې کار قدرت لرو. هغوی وایي چې د ایران د بندیزونو پروا نه کوي او موږ په ویاړ وایو چې ستاسو ناقانونه او ځپونکي بندیزونه د پامه غورځوو. ستاسو بندیزونه ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف دي.
د امریکا لخوا د ایران پر تیلو، د هغو پر انتقالاتو او د مالی چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نافذ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي ډاډه دی چې ایران به خپل اتومي پروګرام بیا پیل نه کړي.
دا بندیزونه د مخه لاستر اغیزه کړې ده. د ایران د خامو نفتو صادرات په ورځ کې 1 میلیون بیرله کم شوي دي، نور به هم کم شي. یو شمېر هیوادونو د خامو نفتو په وارداتو کې د پام وړ کموالی راوستی دی او لږ وخت اړتیا لري چې صفر ته یې ورسوي او موږ به ورته اسانتیاوې برابرې کړو.
امریکا د روان میلادي کال په می میاشت کې ایران سره د 15 جمع 1 اتومي قدرتونو له موافقې ووت او د بندیزونو د بیا پایل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکاریو د دې موافقې اصلیت تر پښو لاندې کړی.
آیا ایران په تیرو شپږو میاشتو کې بل ډول هیواد و؟ کله چې زه د جمهور رئیس په توګه وټاکل شوم، یوازې پوښتنه دا وه چې ایران به په څومره وخت کې ټول منځنی ختیځ ونیسي.
چین نن دوشنبه وویل چې د ایران سره قانوني سوداګریزې همکارۍ ته باید درناوی وشي.
چین د امریکا د پریکړې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ ولیدل چې نړیواله ټولنه د دې یو اړخیزو بندیزونو خلاف ده. د ایران د اټومي معاملې مسأله څو اړخیزه معامله ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده او باید په بشپړه توګه عملي شي.
د جرمني د حکومت یو ویان نن دوشنبه ویل چې جرمني متقاعده ده چې د اروپا د قوانینو په اساس د ایران سره قانوني سوداګریزي اړیکې ولري. جنوبي کوریا نن رویټرز ویلي چې دوی ته وروسته لاغه د ایران د تیلو د پیرولو په برخه کې معافیت ورکړ شوی چې له واشنگټن د تر ټولو لوړې کچې استثنا غوښتنه کړې وه. عراق او ترکیه هم وړاندې ویلي وو چې تمه لري په دې برخه کې معافیت ترلاسه کړي، خو په عین حال کې خبری آژانسونو د افغانستان، هند، ایتالیا او جاپان نمونه ښودلی دي چې ښایي د ایران د تیلو اخیستلو په برخه کې مستثنا وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. طالبان وایي په مسکو کې د افغانستان د سولې په حق لا په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. روسي 12 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو افغانستان او امریکا ویلي دي چې په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. وسلوال طالبان وایي په فراق کې د یوې فوجي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د مړو شوو افغان فوجیانو او چارواکو جسدونه دوی ساتلي دي. طالبان د 13 افغان فوجیانو او چارواکو د مړو په بدل کې د قندار د امنیت قومندان جنرال لازق د قاتل مړی غواړي. نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ګوزنځد ناروغي د واکسیناسیون فری کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خبرداری ورکړې ده چې هیواد د جګړې د حالت سره مخ دی او نن یې د هوایي دفاع تمرینات هم وکړل. ایران د تمرینات په داسې وخت کې کوي چې نن پرې د امریکا د اقتصادي بندیزونه د سره وده شول. د آسیا بیبی مدافع وکیل د پاکستان نه هالند ته تښتیدلی. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملوک د همدې تیرې شنبې په ورځ د پاکستان نه په دې خاطر ووته چې ویره درلوده و به وژل شي. د امریکا په یو شمېر مسجدونو کې ملا امامان د خلکو نه غواړي چې د کانګرس په انتخاباتو کې دې برخه واخلي. نن په امریکا کې د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ او سبا انتخاباتي. د جمهوری ډونالډ ټرمپ جمهوری غوښتونکي ګوند غواړي د استازو په مجلس او مشرانو جرګې کې خپل اکثریت وساتي، خو دیموکراتان بیا پوره زیار باسي چې د جمهوری غوښتونکو نه واک ترلاسه کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا نن ګډ پوځي تمرینات پیل کړل او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته ویلي دي چې د عرب ژورنالیست جمال خاشخچی وژل کېدل غندي او په کار ده چې د قضیه په شفافه او خپلواک توګه وڅېړل شي.
ګرانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا، خدای مو شه.